یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم در ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان صدیح الله مجاهد وایي
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوا نه او یا د وزیر صندوق لخوا نه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
وړاندې مو د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو له جزئیاتو هم خبرو چې د افغانستان په اړه شخیدلې دي. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي نه هیلې دي.
ما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به واورو
په افغانستان کې 50% خلک په رواني امراضو تقریبا 90% په رواني مشکل باندې اخته دي چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري.
تر هر سمخ خبرونه له نوریاس نوری څخور.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. چین د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغنده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوڅه باندې یوه میاشت وروسته د پیسو دغې نړیوالې مالي ماسې په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. د پیسو د نړیوال وجی صندوق ویان جری رایس وویل له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول شوی، په دې معنا چې د دې مالي مؤسسې مرستې هم ځنډول شوي دي. ټاکل شوی و چې د پیسو نړیوال وجی صندوق 340 میلیون ډالر د تیرې اګست میاشتې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان مخکینی حکومت ته ورکړي، خو د همدې میاشتې په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې مؤسسې دغه پیسې بندې کړې او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. ښاغلی رایس چې په واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې دغه راز وویل په اوس وخت کې بیړنۍ تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې هغه په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه یې خبرې وکړې. د بیان له مخې عمران خان ټینګار وکړ چې په یوه سوله ایز باثباته او سوکاله افغانستان کې د هیواد حیاتي ګټې نغښتې دي. عمران خان او ابراهیم رئیسی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې چې ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي دوه ګډونوال دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او نوی حکومت یې اعلان کړی، د پاکستان په ګډون هیڅ یوه هیواد حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان ویلي چې په دې اړه پرېکړه به له نړیوالې ټولنې سره له مشورې وروسته کوي. پاکستان یو له دریو هیوادونو څخه و چې د طالبانو پخوانۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هیواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې وانګي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې، ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو او د متحدانو وتلو یې په دې هیواد کې نوې ستونزې رامنځته کړې دي. د هغه په وینا په دې هیواد کې تر اوسه سیاسي نظام سم نه دی جوړ شوی او قومي او مذهبي شخړې جدي دي او د کورنۍ جګړې خطر شته. له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د تېرې میلادي میاشتې په 1 دوه اونۍ مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي ووتل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د ایران د القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لسکه شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په ګاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریې په شمال لویدیځ کې د حیات تحریر الشام په نوم د یاغیانو له ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د خزانې وزارت د پریکړې له مخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمني کنګل کیږي. چین د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده او ویویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سنبال او پتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، د وسلو سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا هڅې زیانمنوي. د رویترز خبری آژانس در راپور له مخې امریکا او متحدان په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د زیاتېدونکي پوځي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبری هم په دې خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن رسر مرستندوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به یې له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرس ټینګار وکړ چې د دوی همکارانو ته د مرستو پر سوالو کې آسانتیاوي برابرې شي. طالبان سوي تفصیل په دې راپور کې
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستي حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریځ نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موږ اوس مهال د ملاتړ نه لرو. نو هلته IMF برنامه وځنډول سوه او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاشت وویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. خغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکي بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلان پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه جالې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وجهي صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد په پښو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تېری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو ښځینه او نارینهو ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینهو کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوې او دوی کولی سي خپلو دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وحشي صندوق اعلان سوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. که چیرې بشري مځکې د نړیوالو وحشي صندوقونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وحشي صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي. خبرې او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم باید ونه سي.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوي 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په روسیه کې د افغانستان په اړه ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړې او له بیلابیلو هیوادونو سره یې تماسونه نیولي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړی شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یوه پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څول اسیزه لسلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څول اسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړی چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې اوارې کړي؟
د دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرانس کې بېلابېلو هیوادونو د سږ کال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه ده چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
We are totally
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی د چې دا اونې په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کالنې غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیون افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
په افغانستان کې د کوم قانون لمخې پریکړه کیږي؟ تر وی میاشتې ډیره موده وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغسې وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو څخه عبدالستار سعادت دی. په دې اړه نور جزئیات له دوی څخه اورو.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قانون په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فامیلی او دا برخه نه دي. ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاکی او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بندي کړی نه دي. ما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوې قوانين تصویبيږي نو د غونډې ډېر زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه همغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، همغه شانو دي. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته. خدای یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی. اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی. تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمي دي، پخواني دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا ده چې موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي. البته دوی د حکومت رئیس، د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دادی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولا زرا التسواتيا او بنزل زرا نوي مندل شيء.
د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاک استعفا ورکړه. اغلی کاک پرون وروسته له دې له دندې لاس واخیست چې د هالند پارلمان اکثرو غړیو وویل چې دی باید تیره میاشت له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره کړې وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له غړیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هالند بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه وروسته له دې استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثرو غړیو وویل چې تیره میاشت یې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بېلابېلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابرو زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په غاړه و. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. دې زیاته کړه که یې پالیسي رد شوي وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اګست د میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې کابو 2000 تنه له افغانستانه وویستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمېر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي موسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه لیکي چې پرون پنجشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو راغلی چې اروپایي اتحادیه دې پر څارنې، هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1526 غړیو دې پریکړه لیک ته مثبتې، شپږ نیوې منفي او 50 سپینې رایې ورکړي دي. په دې پریکړه لیک کې چې اجرایي ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا له ملاتړه پرته د دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو اړخیز او په ناټو کې له خپلو متحدانو سره ناهمغږي بللی دی. په پریکړه لیک کې د تخلیې په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې چې د دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحدو ایالاتونو څه باندې دوی ونې وړاندې، یعنی د اګست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ستاسو له پیغامونو
زه احمد همدر د لغمان نازادې رادیو ته دا پیغام پرېږدم. په دې هیله چې نه شریکي موږ له برق څخه محروم یو په دې 16 کالو کې او موږ ډېرې وادې موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلات سره مخ یو. او څو ځلې موږ سره وادې سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي، خو هېڅوک ورته داسې عملي جامه نه ور اغوندي. یو موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي. وسلام.
بله سلام علیکم. یو تن د پکتیکا اوسېدونکی رحمت الله مایه پیم مایه نور په پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی اوس جنګونه او تذکرې هم بندې شوې. مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکلی وایي مرکزو او طالبانو په کوټو بوند کو باندې پیسې زیات کړي، مالیه ډیره غواړي، سمته و باندې زر پی غواړي. مو به دا څه کو دا موږ وږي دوی هم وږي اخه به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباد. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسې. موږ ګورم له تو ته سلام پیټرا.
السلام علیکم صاحب الله شیخ احمد به هلمند ولایت دیگر نشیل ول صادی نه تاسو کې قام پیژن د اسلامي امارت د محترم مشران نه نشیل د شخول ټول د ځواکونو ته امر وکړي چې خبري اعلان سره سم ځان شلم دي چې خبري اعلان هغه څوک دي چې د حکومت د ولس ترمنځ واټن راکموي او د حکومت ولس ترمنځ اړیکې ساتي. خبري اعلان باید موږ ډېر حفاظت وکړو، ډېر باید مشران دې څه متوجه شي، ټول ځواکونه دې څه متوجه شي، خبري اعلان سره ډېر نرم چلند وکړي. خبري اعلان د افغانستان یو سرمایه ده، که چیرې داسې چلند کېږي خبري اعلان سره نو بیا خبري اعلان مجبور دي ټول د هېواد ووځي. خبري اعلان د هېواد ووځي، د هېواد به ډېر بد وضعیت سره مخ شي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. شزینه افغان لوبغاړي خپلې راتلونکي ته ناهیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د شزینه لوبغاړو په ګډون ګڼې ښځې چې پخوا په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وې، اوس په کورونو کې ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي، خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د څلرش کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تیره کړې ده. بشیرت شیرزی په کابل کې په یوې اته کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خور یې اوس د پهلوانۍ او تکواندو په ورزش بوخت دي. بشیروی لس کلانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لس کاله کیږي چې ورزش کوي. بشیری پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپې نادر خان ته، د امید سبز ته او تپې وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متره و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی وا کې مونږ تمرین نشو کوی. دغې لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقې ورکوله.
دا وی په وروستیو کلونو کې ډېره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په څلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه ده توانېدلې چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بصیرې په خبره د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په 28 ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینره کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بصیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتیا نشي.
یو میاشت کې چې مونږ د تمریناتو نه یعنی شاته پاتې شوی یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپله پوهیږئ چې د وخت نه چې دوی راغلی دي مونږ نشو کوی چې حتی وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیلې نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېر شي او خپل تمرینات باید ډېر کړم. او زه چې ترینره وم دوی ته مې ډېر ښه د هغې ځینه مې څه چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد وړ شي، یعنی جیت لاړ شي. او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شوه.
بصیره په نجونو ورزشکارانو کې یوه نمونه وه، خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي او فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
نن دوی بجې له ازادي راډیو یعنی له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او سکایپ له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلئ د خپرونې له میلمه یا میلمنو پوښتنې وکړئ او د هلمند په باره کې له هغوی سره خپل نظر شریک کړئ دولس بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور
د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې یوه میاشت وروسته د پیسو دغې نړیوالې مالي ماسې په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دواړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هیواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې وانګي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د ایران د القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لسکه شامل کړل د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی چین د امریکا د متحده ایالاتونو بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوې امنیتي تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سنبالو او پتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي
دا ساجی رادیو د دولس بجو د خبرونې خبری برخه مو هم دومره اونیس پروګرام ته مخه کوو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په افغانستان کې رواني ناروغي او ځانګړې شوې ده د هغه ناروغي ده چې په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره زیاته شوې ده په دې اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې پروګرام کې چې نوري اسنوري وړاندې کوي اورېدلی شي
د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د روغتیا په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم نن په افغانستان کې پر رواني ناروغیو خبرې کوو پر هغې ناروغۍ چې په دې هیواد کې پرې د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی د لسیزو جنگ جګړې بېوزلي نیستي کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د ټولنې د پوهې ټیټوالی او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي اصلي عوامل بلل کېږي په دې خبرونه کې مو د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیزالدین همت ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب عزیزالدین همت خبرونه ته ښه راغلاست
تشکر
کراشو لومړی دې پوښتنه ته چې داسې کوم شمیره شته ده چې په افغانستان کې به څومره کسان له رواني پلوه ناروغ وي او په کومو بڼو دغه ناروغي په خلکو کې راڅرګندېږي
بسم الله الرحمن الرحیم اگر چې مونږ او تاسو پوهیږو چې نه تنها افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې ورځ پر ورځ د رواني امراض او د مشکلاتو کچا مخ په جوړېدو ده اما خصوصا په افغانستان کې په خواب ما همیشه د رادیو ازادي او د نورو تلویزیونونو لارې به ویلي چې په افغانستان کې 50% خلک په رواني امراضو او تقریبا 90% په رواني مشکل باندې اخته دي چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري په رواني مریضي کې لازم دي چې دغه سایکاټرست باید دوا ورکړي او په هفته کې یو ځلې 12 مریضان باید شپخانه تراشی او د سایکوتراپی لمخه چې د روان شناس لخوا اجرا کیږي دوی باید دې ته دا و. اما رواني مشکل 95% په افغانستان کې شته، لیکن ما تقریبا 2 میاشتې مخکې د آلمان نه یو چا راته زنګ و چې زما خپلوان مې و، دو ویلې دو چولې چې یو معتبر اجاس د جرمنی دی، دو ویلې چې 15 میلیونه په افغانستان کې رواني مریضان دي. نو نه پوهېږم، او زه چې ورځ پر ورځ ګورم زه خو پوهېږم چې هر انسان ته دلته ګورم هغه د فیرې نه معلومېږي چې دی رواني مریض او رواني مشکل لري.
د دوی ترمنځ توپیر څه دی؟ هغه چې رواني ناروغان دي او هغوی چې رواني ستونزې لري.
زه باید په جرات سره ووایم چې په افغانستان کې که څوک رواني مشکل ونه لري هغه داسې یو لیونی دی چې نه محیط نه آګاه دی نه د بل شي نه آګاه دی، ځکه چې دلته 40 کاله کېږي جنگ دی، دلته بیکاری ده، دلته غربت دی. نو هغه څوک چې نارمل انسان دی او دا موضوعات دا عوامل ګوري فوق العاده د رواني مشکل باندې اخته کېږي، که دا ډېر زیات استرس او رواني فشار او اضطراب په فعلي شرایطو کې دی پیدا کی، نو دا بیا رواني مشکل پر رواني مریضۍ باندې تبدیلېږي.
تاسو مشخص کوم تعریف شته ده چې په کومه کټګوري کې دغه کسان چې له رواني پلوه ستونزې لري یا رواني ناروغان وي هغوی په کومه کټګوري کې راځي، او آیا دا د افغانستان د اوسنیو شرایطو د افغانستان له ټولنې سره اړخ لګوي، او که ځینې نورمونه یا هغه ستانډرډونه چې په ټوله نړۍ کې د رواني ناروغانو لپاره په پام کې نیول شوي تاسو په هغه قالب یا چوکاټ کې دوی تلی؟
وخت باید ووایم چې مونږ څنګه رواني مریض څنګه مونږ پیژندلی شو. مثلا څومره چې انګیزه ده، مثلا یو خورد انګیزه ده او مقابل کې یو خورد عکس العمل دی، دا انسان نارمل. اما ګورو د یو خورد انګیزه په مقابل کې تقریبا 2 منه دی عکس العمل ښیي. په طور د مثال په افغانستان کې ګورو یو سړی چاته کنځله کوي، کنځل دغه ډېر کم دی، اندازه یې کمه ده، اما قابل چې مسله دی تفنچه اخلي باندې فایل کوي دا سړی وژني، نو دغه چې انسانان غیر نارمل دي. او په افغانستان کې اکثر خلک په دغه مشکل باندې اخته دي، او حتی دا درته وایم زه چې وایم 95% هسته 100% مشکل د رواني دلته پیغم تاسو دلته کابل ته به راغلي یاستئ، دلته ګورې چې په یو سرک کې د بل خوا ته تیریږي، حتی تر څو چې لاس دغه ته ونیسې ډرایور ته ونیسې موټر درته نه درې، حتی کله بانه ټین په خو څنګ ته دی راځي. علت یې دا دی چې دا سړی وارخطا دی، او یو عامل د رواني مریضي او د مشکل د رواني څه شی دی؟ وارخطا کېدل دي. همیشه وارخطا یې، همیشه په خپل موقعیت تغییر ورکوي. نو داسې انسانان مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې او خلک ملامت نه دي، دلته ډېر زیات عوامل دي چې وروسته به دغه باندې به تماس ونیسو. نو فلیازه ویلی شم چې ورځ پر ورځ په افغانستان کې دا، او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې دا طالبان ورونه دلته راغلي دي، اگر چې څه نه وایي لیکن هغه اوله دفعه چې طالبان افغانستان ته راغلي وو چې حتی تلویزیون یې ګل که دوم ورځ زنانو ته چادري واچوله او لرګي او دغه ورسره وو خلک به یې وهل. هغه حرکات هغه وخت د طالبانو د انسان په ناآګاه شعور کې پراته دي. اوس چې طالبان راغله مغه د ناآګاه شعور نه حرکات چې طالبانو د آګاه شعور ته راغله، نو دلته خلک عکسالعمل ښیي، ټول خلک وارخطا. تاسو ولیدل چې په میدان وایي کې په درهاو خلک غلطه بتلو او تختیدل، حتی د تیارې نه خلکو ځانونه خطا کړ. دا یو نو رواني مشکل او رواني مریضي و چې کوم ویل شو چې دا ورځ پر ورځ دا زیاتېږي.
تاسو ویل چې یو څوک چې له حد زیات د یوې خبرې په وړاندې عکس العمل ښیي، یعنی په دې معنا چې ډېر ژر یا اعصاب خرابېږي، یعنی دا د یو ډول رواني ناروغي لري،
رواني مشکل دی.
بله،
ناروغي نه شو ویل که اضافه شي رواني مشکل دی.
دا مشکل ده. بله کراش دې خبرې ته چې د ټولنې په کوم قشر کې په سړو کې په ښځو کې دغه ناروغي ډېره زیاته ده که په ماشومانو کې په کوم قشر
کې؟ اوله درجه چلته افغانستان کې چې ګورو د پجورت سره ولې کوم ځوانه طبقه دا بیچارهګان یو تعداد چې په دې جنگ کې تولد شول، په جنگ کې لوی شول، په جنگ کې ځوانان شول، په جنگ کې فاکولټي ولوسته چې فارغ شو، زمينه د دې نه د مساعده چې دای واده وکړي، او واده د رواني مشکل او د رواني مرزي د مخنیوي لپاره اوله درجه دوا ده چې باید. اما متاسفانه دا نه په دوم قدم کې خزه چې خصوصا خزه اکثره په جوار خوان یا په ډپریشن باندې دوی اخته کیږي. نو فلهذا دلته ویلې شم ډېر زیات عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني مریضۍ او د رواني مشکل لپاره زمينه مساعده کړې ده.
هغه د ژور خفګان تاسو یادونه وکړله، د ژور خفګان د لمنځه تلو څه لارې چارې شته ده، او څه ډول کیدای شي چې د کورنۍ یو غړی دې ته متوجه شي چې یو غړی که ښځه ده یا نر ده په دغه سې ژور خفګان اخته شوی دی، او څه کولی شي دوی له خپل اړخه؟
په افغانستان کې اوله درجه عامل د رواني مشکلاتو او رواني مریضانو ده دی چې کوم وخت کې ښځه د عامل دار شي دلته دوی نه پوهیږي چې دروان سنافی میګانا میړه او فامیل د خسر او خواښې د دې ښځې سره څنګه برخورد کوي، هغه خو مشکل لري. اما همیشه دپاره په افغانستان کې په دغسې وخت کې چې ښځه عاملداره شي جنگ دی، غالمغال دی، وهل دی، رټل دی، ولې دی د ورکوټیټ واز نه د زده کړې دی چې د ده په مخ کې د دې ځوان چې وادې کړې د ده په مخ کې مور و پلار یې جنګ کړې بیا هم په تخت شور کې پراته دي. نو کوم وخت کې چې مجرد دا کور ته ننوځي دا یو سل شپېته درجه هدایي تغییر کوي. نو خبره دلته دا ده چې باید د کوم وخت کې چې عاملدار شي ډېر په سړه سینه ور سره خبرې وشي، او که اقتصادي صحیح کوم غذاګانې چې د ته ضروري هغه لپاره باید ورکړ شي، حتی که په دغه عاملداري وخت کې که ډېر زیات جارو جنجالي ماشوم سخت کېږي یا نقصان کوي. نو خبره دلته دا ده چې افغانستان کې ښځې هم په ژور خفګان باندې اخته دي، دوی سره باید داسې وضع وشي. روان شناسان وایي چې هفته کې یو ورځ خپل خاوند د فامیل مشر ځواني د خپل فامیل سره باید د کور ووځي، او یو پارک ته او یا یو لکه په کابل کې فرغې ته یا پغمان ته دی لاړ شي چې اقتصاد یې ښي. اما متاسفانه دا چې خلکو اقتصاد خصوصا کو دې شرایطو ته ښه نه دی، او ژور خفګان علائم هم دا دي چې همیشه جګر خونه جاړي، او اشتها نه، خوب و دمنده دي، او که ډېر زیات شي او دا نرینه ښځه چې په دې ډپریشن یا ژور خفګان اخته وي خپل ځان بیګانه فکر کوي چې زه اوس څوک نه لرم، او که ډېر شدید شي ژور خفګان دا ځان وژنه کوي.
بله ډاکټر صاحب، انکور ودان بیا به هم پر نورو عواملو باندې خبري وکړو، د مخنیوي پر لارو چارو به خبري وکړو، دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره څومره امکانات شته، که هم په ټوله کې د افغانستان کې په اوسنۍ پتیرې بیا اوسنۍ وضعیت کې د روغتیايي خدماتو وضعیت ښه نه دی. په دې بوغه کې خو اوریدونکو هم ډېرې پوښتنې لري، دا هغه موضوع مو چې انتخاب کړی دی ډېر عام ده په افغانستان کې، او ډېر کم په دې باندې خبرې شوې دي. اوریدونکو پوښتنې به واورو، او تاسو که لطفا ځان سره یادداشت کړئ، کېدای شي چې څو اوریدونکو واخلو او د هغوی پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. له اوریدونکو تاسو هم توقع کوو یا هیله کوو چې فقط لنډه پوښتنه مطرح کړئ، نه غواړو چې مصرف مو ډېر شي. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کی دي جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما زما د ډاکټر صاحب نه دوه پوښتنې دي. یو څوک بد اخلاق ده، خراب لهجه لري، په هر خبره کې ډېرې بدې خبرې کوي، او یعنی بس بد اخلاقي کوي. آیا داسې خلکو ته مونږ د روانشناسۍ د نگان او د طب د نگان مونږ رواني مریض ویلی شو؟ یو، او هغه څوک چې په عادي او ناچیزه خبره باندې غوسه کیږي حتی غوسه یې د کنټرول نه وځي، آیا داسې اشخاص ته مونږ رواني مریض ویلی شو کنه؟
مننه کور ودان ډاکټر سبیا داشت کی بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني پوښتنه مطرح کی
زه کله د مشکل خو چې کوم د وخل دا خو پر احتیاط د په هر چا کې د درس سره مشکل اول په مکه دی لکه مثال مشکل یو وخل مرضی و خو یو د جوار خپګانی و خو یو زه خپل چې کله کوم ملګری سره خبره کوم زه فکر کوم چې زه خې خوږه خبره کوم او په هغه وخت کې مته پاته نه ویل کېدلی دې منه ته خړ شي زه نه غوړم چې کله زه تر خې خبره وکم یا ما خبره و چې کلا کې وي زه غوړم کوشش کوم چې یعنی خشول یو لګم په مقابل کې منه خطا شي دا مشکل شته د سره کنده هغه وکم ډاکټر صاحب نام خو ده
دغه اولنې سوال خو دا و چې یو نفر ګوري که دای د خو د هر ورکوټي موضوع په مقابل کې ډېر احساساتي کیږي او دې د باندې بد تاثیر کوي بیا خراب یې نه کوي دې ورور مې د جلال آباد نه دای ویلې چې د رواني مشکل یا مرضی ویلې شو ما مخکې ویلې چې رواني مشکل په افغانستان کې ټول خلک لري کوون لري اصلا نه
لیونه دې چې هیڅ خبر نه دی بله ډاکټر صاحب بله یو برخه دا و چې یو څوک ډیر بد اخلاق دی بد لهجه لري سپک سپوري وایي د سې توند خبرې کوي یو بل دا و چې په یو څوک د شپ عادي خبرو باندې هم د پقار کیږي د دې دواړه آیا لرونی په لور ناروغان دي
نه من کوم څه چې اخلاق نسبی دي مطلق نه دي مثلا په افغانستان کې د یو جنۍ سره ګرځېدل بد اخلاقي ده په اروپا کې د یو جنۍ سره ګرځېدل اخلاق دي نو دلته بد اخلاقي مثلا د کوم نظام بد اخلاق په دې سب چې د خرچه تکنجلي کوي بدې خبرې کوي کدغی نو د په مجید کې دا شی زده کړی دی په فامیل کې دا شی زده کړی دغه علت دی نو موږ ویل شو چې د دې لپاره چې دغه نه مخنیوی وکړي هغه ماشوم چې په یو کور کې پیدا کیږي د په مخ کې باید د مور پلار یو بل ته کنځلي ونه کړي یو بل باید بد نامه باندې یاد نه کړي نو مغه وخت کې د ور ولې د یو انسان شخصیت روانشناسان وایي په دې سپېڅلې تقریبا 90% ته تولد نه حتی دا ویل شم چې د ځایګور په تشکل نه تر 5 کال نه پورې 50% د شخصیت جوړېږي او څو عمر د چې مثلا سپېڅلې کال نور وروسته د 50 تقریبا سپېڅلې او هغه کال دی او هغه کال نه پورې ژوند دی دا نور اخلاق او تربیه او شخصیت د په دغه پیند په اوس کلو کې تکمیلې لري دا ویلي شو چې تاسو ولوند په دې کلنې پورې دوره ډېر خطرناک او ډېر مور پلار ډېر موشي ډېر مالم باید اب اما متاسفانه په افغانستان کې په کور کې معصوم رتل کیږي بیرون رتل کیږي مال وی حتی حدیث پیغمبر دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې د سپینګری احترام وکړي او کوم معصوم لاس کښنه کی
ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه د انسان شخصیت په ټولنه کې چې ژوند کوي جوړیږي د وخت په تیریدو سره کله چې غټیږي او معمولا د سوي ویل کېږي چې په کوچنیوالي کې تر 15 کلنۍ 14 کلنۍ هغه ډیر حساس وخت دی د یو ماشوم شخصیت تقریبا جوړیږي چې راتلونکي کې به د ایستډول ټولنه کې راڅرګندېږي کرا شو دې برخې ته چې په ټولنه کې هغه رسم او رواجونه دودونه چې د یو انسان شخصیت جوړوي آیا دا یو جدا بحث دی او کدا هم له رواني بحث سره تړلې دی له رواني ناروغي سره
او خلا دا کوم شخصیت تعریف کوی شخصیت مساوي کیږي وراثت جمع محیط جمع زمان تاسو وګورئ په یو اطراف کې موږ واړو په خپل ول سوالې کې زمون پلار ډېر بسه دی یاد شړیو او ډېر خبر خطبه کوي د خلکو سره د غسره نو وراثت فوق العاده تاثیر لري افلاطون وایي چې غټه چوکي هغه خلکو ته ورکی چې هغه پدر کړدی خبره ساتل لري خخانه دانی او بیا وای دا خراب قلابی دیموکراسي کله کول شي چې بے نسب انسان وراثت دی تاثیر لئی او بے نسب خلق لوړو مقامات ته ورسیږي نو همیشه د پاره خلق غټي رشوت اخلي جنایت کوي قتل او قتل کوي تاسو وګورئ ظاهر شاه په وخت کې ظاهر شاه په وخت کې څلوېښت کاله حکومت یې وکړی را رامي وه هر دي ښوونځی ته سړی چې به مې ولسوالۍ ته وای د خان صاحب راول دوی دې راول چې دغه کې ونیسم هغه نو څه شو ګوره که یو عالق د خان زوی یو ځوان که یو بد اخلاقي وکړي دا وایي وشرمېږه د خپل پلار نه دی پلار دې څومره ښه شخصیت دی دا ګوره ډېره یو قوي رواني موضوع ده.
بلې تشکر مننه. مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړي خبرونه ده. مهرباني
سلامونه احترامه ډاکټر صاحب ته تاسو ته کامران بلنګرهار څخه
کامران صاحب خبرونه ته خبر لاست بحث خو مو تر اوسه تعقیب کړی دی څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه
ډاکټر صاحب موږ سره بس د یو رواني ناروغ دی دا کلوم پرامین جاری خوري کلوم پرامین و چې دا بدبختانه د جګړې راغلي بس خلکو سره ډوډۍ پیسې نشته دوا بل کوم کې دا ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې د هسپتالو کې دا دوا پیدا کی کنه دا کلوم پرامین
نه زه کلینیکي څنګه ما د سایکوتراپی او د روان درمانۍ په واسطه او رواني مشورو په واسطه مریض ته دوي کوم په دوا نه پېږم دوا کې دی شي چې هغه ته دغه بعض متخصصین ډاکټر چې دوا ورکوي مثلا سید جلال هغه ته موجود دی چې هغه ته مراجعه وکړي د دوا ورته وخوي کولی شي تاسو ته کومک وکړي او که بیا روان شناس ته ضرورت وي په پوهنځي تعلیم او تربیه کې زموږ ډیپارټمنټ دی اکثر روان شناسان زما د انجمن غړي دي هغوی ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب تاسو مخکې چې مو خبرې سره وکړلې په افغانستان کې د رواني ناروغانو درملنې لپاره امکانات ډیر محدود دي دی یو روغتون یادونه مو وکړه چې په کابل کې د رواني ناروغانو لپاره دی که په لنډه توګه راته ووایي چې څه امکانات هلته شته ده او آیا دا کافي دي؟
ما وضاحت سره تاسو ته وایم چې د وزارت صحت عامې په دولت په توګه په ټول افغانستان کې یو شپخانه د صحت رواني کابل په نامه فیرای علاوالدین کې چې هغه ملي څنګه د تداوی لپاره لازم نه دی چې شپې ته بستر د رواني مریضانو دي او څلوېښت فیصد د معتادینو حال دا چې معتاد او رواني مریض باید په یو شپخانه کې باید نه وي. تاسو وګورئ بهترین وخت دا تقریبا دوه کاله وشول چې دا د کورونا مریضي په افغانستان ټول دنیا کې او دلته یو اشاریه دو میلیارد دا ډالر کومک شو او حال دا چې دلته چا زه ټول چې به کورونا نیو حتی د مخران په وزارت صحت هم زه خپل پروسه کړی نیولم په کور کې تداوی خپل په پیسو دوا می واخسته یعنی دولت دوی نه یو اشاریه دو میلیارد را خدای دې دوی ته انصاف ورکړي دا چې چا و خور خدای دې در بدر کړي او په کورونا مریضي باندې اخته شي کنه دغه پیسو نه بهترین زر بستری ز شپخانه په کابل کې او حال دلته کې زر نوې 220 بستری ز په اکثر ولایتو کې دا شپخانه جوړدل او دا به څومره فائدہ به کړی وي هیڅ امکانات په دغه هیڅ وزیر د صحت عامه په دغه بر ما همیشه د پاره چې وادي هر تلویزیون کې جوړ شوی و دین د صحت روان کې ما خبري کړي او دا مې پیشنهاد کړی چې ولې د خدای په دغه برخه کې دغه وکړي او د رواني مریضي رواني جی حتی د کورونا مریضی نه مشکل ده او حتی د تبرکلوز نه مریض د سرطان نه مریض سرطان مریضی ځانوژن نه کوي په کورونا کې ځانوژن اما په رواني په ډیپریشن یا د زور خفګان کې سره دا کوي نو دلته چې بیا هم وزیر د صحت عامې موجود ته هر څوک چې دی دته په وضاحت وایم چې دولت ته وایي چې په دغه برخه کې دوی کومک وکړي او شفاخانه دي خصوصا په کابل کې اکثرا باید 300 بستری د شفاخانه باید دي.
ډاکټر صاحب به هم په دې باندې خبرې وکړي امکاناتو باندې یو اوریدونکی د اسکایپ لارې مهرباني ځان راو پیژني او له ډاکټر صاحب همت نه پوښتنه لري مهرباني.
اته کولای همت مو د جلال آباد.
بلې همت صاحب خبرونه تخرغ لست له ډاکټر صاحب عزیز الدین همت نه پوښتنه لري. اول تاسو هم همت خلاص کوئ څه خو خپلې خو بنل لري سره
نه خبر خپلوی نه لري سره او ډاکټر صاحب نامه دوه پوښتنه دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب وویل چې لکه موحد فرق کوي کنه نو کچیر موحد هم خوسي چاپیال هم برابر ده نو بیا هم یو کس رواني ناروغي پیدا کیږي علت به سي
من رواني مریضی او رواني مشکل لپاره دوا محیط لرو، یو وراثت دی یو محیط دی. بعضې نیکې په رواني مریضي باندې دی اخته وو، حتی ویلی شو شلم پشته هم که شلم اولاد یې په رواني مریضي باندې اخته شي محیط هم ورته جوړ دی، اقتصاد یې هم ښه دی هر څه، لیکن دا تاثیر د وراثت دی. وراثت هم مریضي انتقالوي.
ډاکټر صاحب مننه. تاسو دغه وضعیت تشریح کړئ چې په افغانستان کې پرونی ناروغیو ډېر کسان اخته دي، د فیصدي ډېره لوړه ده. تاسو چې د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس یاست، څومره روانشناسان په افغانستان کې مونږ لرو او آیا خلک ورته مراجعه کوي که نه؟
ډېر ښه سوال دی. مونږ په افغانستان کې زما په شمول کلینیکي روانشناس نه یم، بلکې صحت رواني صفاخانه کې ما کار کړی، لږ څه مې زده کړي دي. مونږ اصلا تربیتي روانشناسان اوسو، څلور کاله کابل پوهنتون هم لوستې چې دوم صنف کې دا رشته اصلا تربیتي وو. زه المان ته لاړم، انجمن د روانشناسانو د المان زه دعوت کړم او ډېر زمونږ عزت یې وکړ. زه هغوی وړم د روانشناسۍ ته، انسټیټیوټ روانشناسۍ کې چې برلین کې دی هغلته چې لاړو، یو کلینیکي روانشناس اووه کاله درس لري او روانشناس تربیتی څلور کاله چې هغه په لیسو کې درس ورکوي مونږ نه لرو. اما بیا هم په صحت رواني د کابل کې په ګوتو شمار فکر کوم لستی که دولس روانشناسان دي چې کلینیکي مغل ته زده کړې ده. دلته مونږ روانشناسۍ د روانشناسۍ متاسفانه نه لرو.
آیا رواني ناروغي خلک جدي نه بولي؟ آیا دا غټه ستونزه نه ده د نورو ناروغیو په نسبت چې خلک د علاج لپاره هغومره هڅه نه کوي لکه چې د نورو ناروغیو لپاره دوی کوي؟
لکه دا دی چې په رواني مریضۍ کې دی فکر کوي چې ماته خلک وایي دی لیونی دی، هیڅ ډاکټر ته روانشناس ته دی مراجعه نه کوي، بلکې خصوصا خوب یې خرابي فقط دي په خوب ګولۍ د درملتون نه اخلي او دی ګي دا خوري. ډېر غټان سي حتی د اشرف غني په وخت کې ما همېشه د په کابل نیس تلویزیون کې پروسه کالې مې مرکې کول. ډېر دا غټان په رواني مرض باندې اخته وو، لیکن دوی شرمېدل ځکه دوی همېشه د پاره دوی ډار وه که کابل ښار ته تر راشي د دو کورونه په پسلي دیوالونو باندې محاصره دي، په بل موټر کې هم چې ګرځېدل شیشې به یې تور، هر لحظه دی د خطر لاندې وو. نو چې خطر لاندې انزایټي یا اضطراب چې ډېر خطرناکه مریضي ده ورته پیدا کېږي، لیکن دوی به شرمېدل نه. نو زه ټول رواني مریض ته دا وایم چې مه شرمېږي، دا یو مریض د خیر دی نسبت نورو مریضانو ته چې ډېر توجه کوي رواني ته توجه کوي چې دا ډېره خطرناکه مریضي ده.
کراشو اوس د خپل بحث سره راغونډ کو، تاسو څه ډول ارزوئ دغه اوسنی وضعیت؟ څلوېښت کاله څه باندې په افغانستان کې جګړه وشوله، اوس هغه د یو نسبي سولې ټینګه شوې ده، په دې هیله چې دغه امنیت هم د یو ثبات سبب وګرځېږي او افغانستان د ثبات لور ته لاړ شي. فکر کوي چې اوس چې د جګړې ټغر ټول شوی دی، موږ به په افغانستان کې د رواني لږو ستونزو شاهد واوسېږو؟
نه خیر، ما شمشاد تلویزیون کې درې ځلې دا مرکه وکړه، دا د رواني دغو پېښه کې ما خپلو طالبانو وروڼو ته غږ وکړ چې خپل پرسونل ته، هغه پرسونل جنګي پرسونل دریشي ورته واغوندي، ویښتان یې کم کړي چې اکثره خلکو ویرېږي، هغه پخوانی حالت تکراروي. د خدای په فضل درې ورځې وروسته چې ما ولیدل پلنګي دریشي دانې اغوستي دي، حتی عینکې په سترګو کې دي، چې هر سړی ګوري ډېر خوشحالېږي، وایي او دا خو مغه اردو ده. خبره دلته دا ده چې یو شی دلته ډېر دغه دی نه پوهېږم. یو ورځ وایي مکتب دې شروع شي فاکولټې دې، سبا ته وایي چې مدې څوک چې دي، حتی بیګا ما ته چا وویل یو زنګ یو سر معلمې ته په درېم کرایم کې هغه وویل ولا دلته مونږ ته ویل شوي چې هېڅ ادري مه انجا کوي تر بل وخته پورې چې امیر نه. ما بیا د طالبانو وروڼو ته به ورباندې غږ کوم چې پوهنتونونه شروع کړي، مکتبونه شروع کړي، چې دا هم د خلکو په روان تاثیر کوي او حتی خپل د طالبانو د دولت قوت خي چې دلته جهان متوجي کیږي چې د خدای په فضل کې دوی په رسمیت پیژني او تقریبا دوه درې میاشتې کیږي چې زما مورې ما حتی ما ولیدل چې سامان وجودي څنګه کې خلکو خپل توشکونه خپل تلویزیون او خپل نور سامان ایستلي دي. بعضې د غربت د لاسه چې خرڅوي خپل مواد غذایي اخلي او بعضې وایي دا وطن ترکوو او ځو. دوه قسم معلومین لرو، یو رواني معلومین دي یو فزیکي. فزیکي یو کلاسې قطه شي بل عضوه قوي، اما رواني معلوم ډېر خطرناک دی. دی بیخي اتلو باطل شي. او بل بیا د ټول وطندارانو ته دا وایم، ذاکر نایک وایي چې د پرون ورځې او د سبا ورځې په منځ کې یو فولادي دروازه او یو قلف ورته واچوي. پرون تېر شو په هغې مسایلو کې ګوتې مه وه، او سبا نه ده معلومه ته ژوندې مړ کېږې. باید دې دغه وکړي، فکر وکړي، وخاندې، ځان خوشحاله وساتې، مشکل واورې.
کور ودان ډیر وخت نه لرو. ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې بو
خدمت کوم.
ډیر
حاجی اکبر دې رواني مریض لپاره لارښوونه وکړي.
ډیر مننه کور ودان. پر اتونکو خبرونه کې بیا هم تاسو ته زحمت درکړو، دې بحثونو ته بیا هم ادامه ورکو. کور ودان د افغانستان روانشناسانو د ټولنې رئیس، د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همتو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. له تاسو ټولو هم مننه چې ټلیفون مو وکړل او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زنوری اس نوری لتا سو اجازه غوړم لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه.